السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې سوې د خبری مجلده چې په خبرونو پیلیږي د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي چې د طالبانو استخباراتي کارکونکو پرون د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر مطبوعاتي کلب یرغل وروړی او څلور محلي ژورنالیستان نیولي دغه مرکز نن په یو ټویټ کې ویلي چې دغه ژورنالیستان د نجونو زده کوونکو د پرونی اعتراض په اړه د راپور ورکولو په تړاو نیول سوي او تر څه باندې څلور ساعته پښتنو ګرویژنو وروسته خوشي سوي دي طالبانو په دې باب تبصره نه ده کړې پرون په پکتیا کې ځینو زده کوونکو نجونو وروسته له هغې اعتراض وکړ چې د دې ښوونځي بیا د طالبانو لخوا وتړل سول تر شپږم ټولګي پورته دغه ښوونځي دوې اونۍ مخکې د ولسي پرېکړې له مخې پرانیستل سوي وو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی یوویشت ګرځنده روغتیایي او د تغذیې ډلې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلاب ځپلیو کورنیو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي دغه دفتر پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغېزمنې کړي د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالي زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه سیلابونو له امله یو سل او څلور نوي کسان په شهادت رسېدلي دي او د دوه سوه پنځه شپېته څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي دولس زره اتیا کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي همداسې نه زره څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي
دغه سیلابونه د چونګاش یا سرطان له لومړي د وږي اسمبلې تر لسمې پورې بهېدلې چې تر نه ویشت زره جریبه زیاته کرنیزه مځکه یې هم تخریب کړې ده نن د سپتمبر یولسمه د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو یویشت کاله پوره سول یویشت کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا تروریستي حملې وسوې په دغو حملو کې نږدې درې زره کسان ووژل سول او دا حملې د دې سبب سوې چې د امریکا متحده ایالاتونه د دوه زره لومړي میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان برید وکړي ځکه هغه وخت طالبانو د دغو حملو اصلي طرح اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه د ملکې الیزابت دویمې تابوت د موټر په واسطه له بالمورال ماڼۍ څخه نن ولېږدول سو او تر شپږ ساعته مزله وروسته به ایډنبورګ ته ورسېږي ملکه الیزابت تر اویا کلن سلطنت وروسته تیره پنجشنبه په بالمورال کې مړه سوه خاورو ته د هغې د سپارلو مراسم را روان اونۍ د سپتمبر پر نولسمه ترسره کیږي د ملکې مشر زوی چارلز دریم رسمن د پاچا په توګه اعلان سوی دی د کرکټ آسیایي جام پایلو به یا فاینل مسابقه نن مازیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر شپږ نیمې بجې پیلیږي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل په دې نیم ساعته خبري مجله کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتي پیښو له کبله خلک اندېښمن سوي
یا پدشت برچی کی په بهر سرا سیمه کې ته چاودنو شاهدان دولت هم هیڅ د خلکو د اندېښنو پوښتنه نه کوي
په بل لپاره کې اوري چې د کابل اوسیدونکو وایي چې د جنایي پیښو زیاتې دوه دوی ژوند تریخ کړي
کوشش ته هم چې نه پیژاندو سره کسانو را باندې هو چې سره په ساحه کې وزیر اکبر خان په ساحه کې
د طالبانو د پوهنې سرپرست بیا د نجونو د تعلیم په وړاندې یو خنډ کلتوري مسایل وبلل.
جامعه کې اوسېدلې یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده، او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی.
نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره شول. دغه بریدونه پر افغانستان د نړیوال ائتلاف د برید سبب سو. د خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه تبیا هم شرغ لست ورزو د راپورونو برخیته. په کابل کې د 14 او نورو امنیتی پیښو زیاتیدو د دې شهر اوسیدونکو اندیشمن کړي دي. دوی د طالبانو له چارواکو او نړیوالې ټولنې د دغو پیښو د مخنیوي او د امن د ټینګښت غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې پرون هم د کابل لویدیځه برخه دشت برچی کې دو جلا چودنو 15 عام وګړي ټپیان کړي دي. نور حال په دې راپور کې
دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، پرون شنبه د سپتمبر په 10مه نیټه د کابل ښار دشت برچی سیمه کې په 14 کې برسیړان ټپي سوی دی. دغه کس اندېښنه ښیي چې ورځ بلې ته ناامني زیاتیږي.
دولت هم هیڅ خلکو د اندېښنو پوښتنه نه کوي. موږ هم نور د دوی له ډېرو تسلیت ویلو او غم شریکیو ستړي یو.
دا کس چې د ښوونځي زده کوونکی دی وایي تر دې مخکې د کابل ښار دشت برچی سیمې د عبدالرحیم شهید په ښوونځي 14 کې هم سخت ټپي سوی و. د دشت برچی سیمې یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته لیکلي چې په دې پیښو کې لس کسان ټپیان سوي. هغه څه چې موږ یې اندېښمن کړي یو دا دی چې وضعیت ورځ بلې ته خرابیږي، خو د طالبانو حکومت بې واسه دی، زموږ د خلکو امنیت نه سي نیولی. د هغه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د خلکو د امنیت لپاره دی جدي پام وکړي. د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په پرونی دوه بیلابیلو پیښو کې 15 کسان ټپیان شوي دي. خالد زدران د خلکو د اندېښنو په اړه لیکلي، دښمن په قصدي ډول د عامو هیوادوالو منځ کې انفجار کوي تر څو نړۍ ته افغانستان د یو بې امنه هیواد په حیث ور وپیژني. خو دا زموږ مسؤلیت دی چې د وطن دښمن له پښو وغورځوو چې تر ډېره بریالي سوي یو. د دغو ترسره سویو پیښو پړه تر دې دمه کومې ډلې نه ده منلې، خو تر دې مخکې د کابل ښار په لویدیځ کې په هزاره افغانانو د ډېرو حملو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د کابل ښار د دشت برچی په ګډون د هیواد په اکثرو هزاره میشتو سیمو کې خونړۍ چاودنې سوي چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د سپتمبر په 9مه د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په استولی لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول لګاکي او مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه خودل سوی و. په دغه لیک کې راغلی و چې د طالبانو لبیا وکمنیدو وروسته د داعش ډلې د خراسان څنګ له خوا د افغانستان پر مذهبي اقلیتونو لک تر لګه یو لس خونړۍ حمله سوي دي.
پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو 21 کاله نن پوره شول. بیا هم ځینې افغانان اندېښمن دي چې افغانستان شاید بیا د جګړو په ډګر بدل شي.
دا وایي کله چې په 2001 کال کې پر امریکا د القاعدې ډلې له لوري د سپتمبر په 11مه نیټه برید وسو، یو لس کلان و او د کابل ښار په خیرخانه سیمه کې ژوند کاوه چې د راډیو له لارې د دې حملې خبر واورید. ښاغلی اکبری وایي له برید وروسته کله چې امریکا وویل چې د القاعدې ډلې مشر افغانستان ته پناه وړي، په سر کې د دوی کورنۍ، ګاونډیان او خپلوان سخت اندېښمن و چې امریکا پر افغانستان حمله ونه کړي. خو خبره یې بریدونه وسول او دوی دا سختې ورځې هم تیرې کړې. ښاغلی اکبری زیاتوي خو وروسته کله چې د امریکایي ځواکونو په ګډون نړیوال ځواکونه افغانستان ته ننوتل، دوی او ډیری نور افغانان په دې باور و چې افغانستان به هم د نورو هیوادونو په شان شتمن، پرمختللی او آباد وي. خو خبره یې د سپتمبر له 11مې پیښې وروسته کلونه وروسته هم دغه هیواد بېوزله، ناامنه او له کړاوونو سره مخ دی.
متاسفانه به شکلی که باید کار صورت میگرفت نشد، نه شهرها به شد،
نه بده مرغه هغه ډول چې باید کار شوی و نه شو، نه خارونه
سم جوړ شول او نه هم افغانانو ته د دایمي کاروبار فرصت برابر شو. اوس چې وخت نا وخت ځینی امریکایي چارواکي وایي بیرته کابل ته ستانه شو، د دې لپاره چې ویرشته چې د سپتمبر 12 پیښه بیا تکرار نشي، خو زما پام نور اړتیا نشته چې امریکایان بیرته افغانستان ته راشي.
په ورته وخت کې د کابل ښار یو بل اوسیدونکی اقتصاد پو محمد نبی افغان وایي له هغې ورځې وروسته چې د امریکایانو په ګډون نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغلل، دوی داسې تصور نه کاوه چې پر افغانستان به بیا طالبان واکمن سي. ښاغلی افغان وایي په دې وروستیو کې په کابل او د افغانستان په نورو بیلابیلو سیمو کې د امریکا له لوري د ډرون حملو ترسره کول یو ځل بیا خلک اندېښمن کړي چې د 2001 کال بدلونونو ته بیرته ستانه نسي.
معلومیږي اوس چې دغه کوم وضعیت جریان کې دی یا روان ده چې د امریکا خپل اهداف و د هغو لپاره راغله او بیرته لاړه، یا ناکام شو یا کامیاب شو، خو د افغانانو یا د انسانیت و د بشریت هیڅ دی سره فکر نه و، ځکه په دغسې وضعیت کې د افغانستان بیرته پرېښودل یا په هغه رقم د دوی راتګ ښه به دا وه چې له دې مخکې دې ته فکر سوی وای.
امریکا په دې وروستیو کې د تیر جولای په 1 د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د القاعدی ډلې مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې پنهخه او ووازه. تر هغه وروسته یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول کابل، غزنی او کندهار پر فضا د بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو راپورونه ورکړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر وایي چې لا هم خلک دې ته نه دي تیار چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر روزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو دروازې ځکه تړلې دي چې خلک یې نه غواړي چې د شپږم ټولګي پورته په خپلو لوڼو او یا هم خویندو باندې په اوسنیو شرایطو کې زده کړې وکړي. ښاغلی منیر دا خبره د ازادي راډیو د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به څه وخت خلاصیږي او علت یې څه دی، ولې تړل شوي دي؟
علت یې کته د روزګان بازار نه ووځي، لږ د غرو پلمنو په کلیو کې سپینګرو نه پوښتنه وکړي خپله تا ته درک معلومیږي. کته په جماعت کې پوښتنه وکړي چې 2% سپینګیري 2% خلک دې ته تیار دي چې خپله 14 کلنه او 10 کلنه لور مکتب ته ولیږي، نو بیا به انشاءالله د دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسې افغاني جامعې کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده، او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی، نو له هغې نه پاڅونونه را جوړ شوي دي او د هغې په خلاف باندې فتواوې راغلي دي. نو موږ په دې هکله کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کړو چې د خلکو اعتراض هم رانه شي او تعلیم هم په خپلو اصولو برابر.
دا په داسې حال کې د شاوخوا یونی مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو منځنۍ ښوونځي او لیسې د قومي مخورو او ځایي اوسېدونکو په غوښتنه پرانیستل سوې، خو بیرته د طالبانو له لوري وتړل سوې. خو پرون بیا د دغه ښوونځي د تړل کېدو په اعتراض کې لاریون هم وکړ. بل خو بیا د اروزګان ولایت هغه خلک چې په لیرو پرتو سیمو کې ژوند کوي دا خبرې ردوي چې ګواکې دوی د ښوونځي نه غواړي. د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاصې کړي. د یاد ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکي حاجي شاه خان او د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کشخنجک د سیمې اوسېدونکي لال جان چې هر یو شاوخوا 15 کاله عمر لري ازادي راډیو ته داسې وویل.
د نجونو ښوونځي چې په شرط په چوکاټ کې د هغې سي پوسې درده هم هېڅ ضرورت پوسې درده مشکل نشته چې هغه ښوونځي پوسې درتل په خپل شر په چوکاش کې دننه په ډاکټر ته ضرورت څه
شزینه ښوونځي چې وسترل سي وي ته د دې خوشاله چې خلاص سي کبند سي
یا چې خلاص
ولې خلاص سي لا ته څه ګټ نه څه
ماز د نانا وري کړه د بارن چې نور فرخته یې څه دي کړه.
موږ د وزیر صاحب سره خبرې وکړې، وزیر صاحب وایي چې مثلا خلک نه غواړي چې د ښوونځي خلاص سي. تاسو غواړي
یا موږ بالکل غواړو نن وخت دا غو خبر.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغه انجونو د پلورونو او رونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځي ته لاتلو راګرځولې دي.
ازادي رادیو تغواج است. د کابل اوسیدونکو د جنایي پیښو له زیاتېدو شکایت لري، بلخو طالبان وایي چې کابل کې د جنایي پیښو اندازه د پخوا په نسبت کمه شوه.
احمد چې د کابل ښار اوسیدونکو دی وی د شنبې ورځ په سهار هغه مهال غلو ټلیفون او پیسې واخیستې چې په وزیر محمد اکبر خان مینا کې خپل کورس ته روان وو. احمد ازادي رادیو ته وویل
پرون څو شاو خو 15 دیش د دې کې سهار وخت کې روانو ما کورس ته څنګه پیژاندو سلور کسانو راباندې اوه تر دغه پساحه کې وزیر اکبر خان پساحه کې یو سره زهو او درې دانو سره چاپو زه تحقیر هم کړم او بعد له تحقیر لزر افغانۍ ماسترکارد او کارتونه موبایل دوه دېرش په نوم موبایل را واخیست او خیوی وهل
نوموړی وی هغه کسانو چې تری موبایل او پیسې اخیستي ځوانان وو تومانچې او چاقوګان ورسره وو په ورستیو کې جنایي پیښو په ځانګړي ډول وسلوالو غلاو د کابل میشتو اندېښنې زیاتې کړې د موبایلونو او پیسو ترڅنګ له کورونو د قیمتي او نقلي وسایلو غلاوې هم زیاتې شوې د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حسیب او فیصل هم په دغه ښار کې د جنایي پیښو د زیاتېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کابل کې دومره غلا ده د موبایلو د کورونو د موټرو کور چې خوشو کې شپې چیرته ورسه سبا چې راشه بلکې په کور کې شي نه
زه د کابل ښار د دهمزنګ سیمې څخه یم ما خپله ولیده چې تیر ماښام غلو زموږ د ګاونډي څخه پیسې واخیستلې هغه یې ووهلو او وتښتیدل دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې دغه ډول پیښو مخه ونیسي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري تر څو له تکرار څخه یې مخه ونیول شي خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ بیا وایي چې د جنایي پیښو ګراف ورځ تر بلې راکمیږي د دغه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل
زموږ د معلوماتو مطابق د غلا او جنایي جرمونو کچه ورځ په ورځ راټیټیږي او مېشته چې داسې هفته به ولرو چې هیڅ یادې شوې پیښې به ثبت نه شي په دې برخه کې د هیوادوالو عاجله همکاري د دې بحث شوې ده چې موږ نیمګړتیاو او مشکلاتو ته زر رسیدنه کوو بیا هم که کومو برخو کې مشکل وي هیوادوال کولی شي چې د پولیسو سل شمېرې سره عاجله وړیا اړیکه ونیسي تر څو زموږ پولیس د دوی حفاظت لپاره سیمې ته ځانونه ورسوي
خود کابل ښار اوسیدونکي ټینګار کوي که د جنایي پیښو په ځانګړي ډول د وسلوالو غلاو مخه ونیول شي ښایي د غلاو ګراف نور هم لوړ شي په کابل کې د جنایي پیښو شتون په تیر نظام کې هم یوه جدي ستونزه وه او هغه مهال په ځینو مواردو کې د وژنې راپورونه هم ورکړل شوي وه
له خبرونو ورآخوا
نن د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو 21 کاله پر اسول 21 کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا هغه بریدونه پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملو سبب سول هغه وخت هم پر افغانستان طالبان واکمنان وو او ساش کال هم طالبان پر افغانستان والکلري شنون کې وایي په کابل کې د الزواهری وجل کېدو ثابته کړې چې طالبان لا هم د القاعده شبکې سره اړیکې لري د هم تفصیل لنن څخه یوشت کال مخکې د 2000 لومړی میلادي کال د سپتمبر 11 د امریکا متحده ایالاتونه د څو خونړیو حملو په صحنه بدل سو دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوې چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوې درېمه الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولاګېده او حمله کوونکو څلورمه الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کرونده سقوط کړه پر امریکا په دغو حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل سول خو دا له امریکا 11000 925 کیلومتره لري له افغانستان سره تړلې حمله وبلل سوې هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمنان و چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه په سعودي عربستان کې زیږیدلی هغه څوک چې د دغو حملو اصلي طرح وبلل سو امریکای د ورسپارلو غوښتنه وکړه خو د طالبانو د هغه وخت مشر ملا محمد عمر یې له ورسپارلو ډډه وکړه بلاخره د 2000 لومړی میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش پر افغانستان د پوځي عملیاتو امر وکړ
دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي ولتیا برید وشي
دغه عملیات د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ د ړنګېدو سبب سول خو اسامه بن لادن چې امریکا په پسیبا لا هم لسترګو پناه وو د موضوع شاوخوا یو لسیزه دوام وکړ اسامه بن لادن بلاخره د 2011 د کال د می میاشتې پر 2 د پاکستان پلازمینی اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځنګړو عملیاتو کې ووژل سو
د یونایټډ سټیټس هاز کنډکټډ ان اپریشن دټ کیلډ اسامه بن لادن The leader of Al-Qaeda.
او د القاعده شبکې مشري د دې ډلې دویمه درجه مشر ایمنل زواهری ته پاتې سو تر دې پیښې څخه کم 11 کال وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اسامه بن لادن د ځایناستي ایمنل زواهری د وجل کېدو خبر د پاکستان په گاوند افغانستان کې ورکړ.
The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the Emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې ایمان الزواهری د جولای میاشتې پر 1 د کابل په یوه کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د پیښه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو د کال پوره کېدو په درشل کې وسوه. د دوحې په موافقه کې له تروریستي ډلو له دې جملې القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدو خبره هم سوې ده. په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي په افغانستان کې د الزواهری وژل کېدو د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې ثابتې کړې.
دا مهال افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی. القاعده شبکه د طالبانو میلمنه ده. په وروستیو کې د الزواهری وژل کېدو دا موضوع ثابته کړه. هغه ته په کابل کې د سراج الدین حقانی تر نظارت لاندې پناه ورکړل شوې وه. د القاعده شبکې نور مشران هم په افغانستان کې دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې القاعده شبکه نن سبا بیرته د طالبانو په یو مټ بدله سوي ده.
که چیرې د القاعده او د طالبانو په خوانی ژورو اړیکو ته وګورو، او بیا د القاعده د مشر الزواهری په کابل کې وژل کېدل، هغه هم د ارګ په 300 متره کې په یو مجلل کور کې، او تر دې پیښې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې داسې راپورونه خپرېدل چې د القاعده د پخواني مشر او بنسټګر د زوی ملاقات د سراج الدین حقانی سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره، او تر هغه هم وړاندې هغه راپورونه خپرېدل چې د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې د القاعده ځینی تخنیکی کسان د دې سره په چارو کې مرسته کوي. دغه ټولو ټکو ته په کتو دې کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل غمټه وزر ګرځېدلې دي.
د سیاسي مسایلو شنونکی ثناء الله مخلص وایي د القاعده په ګډون چې له طالبانو سره اړیکې لري، زیاتې افراطي ډلې د استخباراتي سازمانونو د ځینو پټو او ښکاره اهدافو د عملي کولو لپاره رامنځته کیږي.
طالبان او القاعده ډېرې نږدې اړیکې سره لري چې د دوی هغه تمویل او تجهیز او سرچینام ډېر سره نږدې دي، او کوی په اصطلاح باندې بيخي پکت لاسونه واغلارې او طریقې بیل دي کني نور لیوا خور څخه ابو دا نه خوري. داغه سره په څنګ کې د ټولې ابزاري ډلې دي چې استخبارات استفاده ځنې کې او د استخباراتي اهداف لپاره په نړیواله کچه رامنځته شوی دي، او لا هم پر مخ باندې روان دي چې تر څو د نړیوال استخباراتي سازمانونو لپاره لا به وکي د غوډه مداخله لپاره زمينه سازي سي، او د غوډه اهداف لپاره د ډلې جنگيږي او لا هم جنگ کوي.
د واشنگتن ډي سي د ويلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسيا د برخې مرستيال مايكل کوګلمن ازادي راديو ته وویل دا سي نشي نسته چې طالبان دي لال قاعده شبکې خپل لار جلا کړی.
The Taliban is not distancing itself from Al-Qaeda.
Taliban la Al-Qaeda shabaki na jala kigi. Ka par al-Zawahiri hamle ta katana wuklu. Pa targanda malumi gi chi da Taliban o poliku ki aga ka haqani shabaka wa ya bulso la al-Zawahiri sara bish padi aliki mawjudi wi. Aw pa Kabul ki da aga astugni ta asantia barabara kadi wa. Zaka targanda da chi mumkina na da da Taliban o poliku ki de da cha la khabri do aw la al-Zawahiri sara la mrasti prata. نو مولای هلته وسیدلی وای
که څم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو کال پوره سوی، خو د نړۍ یو هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا د روان میلادي کال د اپریل پر 14 په یو راپور کې وویل د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 1 له افغانستانه د امریکا د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتونه له هغه تروریستي ګواښ سره مقابله کوي چې تازه سر اوچت کړی دی. د شورا په راپور کې د امریکا د یو اټکل په حواله القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې شول سوي، او راپور وایي چې دغه ډلې له افغانستانه هاخوا هم د پام وړ ګواښ رامنځته کولی سي. په تیر حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د القاعده ترڅنګ داعش ډله هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولی.
دغه د روسي کم تحولات چې په کابل کې رامنځته شو له زواهری ووجل شو، نو هغه افراطي ډلې چې په افغانستان کې د مختلفو نور اهدافو لپاره دلته موجود وو، که هغه ای ټی ایم ده، که هغه ایم یو ده، یا فرضاً لشکر طیبه، یا نورې ډلې چې کوم دي او هغه مستقیما پاکستان هغه تقویه کوي، نو دې ډلو لپاره هغه پناهګاه اوس مشکله شوې ده او دا ویره ورسره ده چې طالبان په منځ کې که هغه قانی ګروپ دی او یا نورې ډلې دي. دغه معلومات امریکایانو ته ورکوي او ځکه د دېو افراد په نښه کېږي. یو طرف ته پاکستان کوشش کوي ټي ټي پي مشران د منځه ویسي، او بل طرف ته امریکا کوشش کوي چې القاعده او دواړو کې سره دېو رابطه لري. نو په دې خاطر باندې څه افراطي ډلې چې دي دا به د داعش په نوم یا یو خواته کېږي او د طالب په مقابل کې به خپل فعالیتونه کوي. داعش د په نوم باندې حرکت د طالبانو لپاره او د افغانستان لپاره او منطقې لپاره د اندېښنې وړ دي.
طالبانو په ور ور ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره کوم ارتباط نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا هم باید په سرعت سره ووایو چې اوس د القاعدې تنظیم دلته شتون نه لري، او د افرادو په شکل که څوک وي هم په پټو په پنهان ډول باندې هغوی تنظیمي اړخ او تنظیمي سبخه نه لري اوس، او د داعش په وړاندې باندې زموږ مبارزه روانه ده. هغه دومره لوی تهدید نه ده چې د افغانستان له خاورې نه دې چاته ضرر پیښي.
خو په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي چې طالبانو دا ډول ژمنې د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې هم کړې وې. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور له مخې احتمال شته چې د امریکا د ګټو په وړاندې د القاعده شبکې ګواښونه لا پسې پراخ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له خاورې به هیڅ ګاونډي هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. شغلی مجاهد په چنګاش یا سرطان میاشت کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې په داعش پورې تړلي درې کسان ووژل سول او 15 تنه نور یې ونیول سول. د ده په وینا دغو کسانو په وروستیو کې د تاجکستان او ازبکستان پر خاورو راکټي حملې کړې وې. په لندن کې د نړیوال ترورزم د چارو متخصص عارف سحر وایي په سیمه او نړۍ کې ځینې سیاسي بدلونونه کولی سي له افغانستانه نویو خطرونو ته زمینه برابره کړي.
پاکستان، ایران، د مرکزی آسیا هیوادونه، د روسیا او اوکراین جګړه، د غټول مناسبتونه د افغانستان پر اوضاع شور یا هم برعکس اغېز کوي. پر دې بنسټ په راتلونکي کې په طالبانو کې هیڅ ځواک او اراده نه لیدل کېږي چې له افغانستان د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د دغو تروریستي تحرکاتو او ویجاړونکو فعالیتونو مخه ونیسي.
خو بیل روجیو وایي دا مهال د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه پرتله واقعی گوش القاعده شبکه ده.
طالبان به اسلامی دولت دلی پولاندی و جنگی شه. دوی دا محل جنگی شه هم. د اسلامی دولت دلی دا گاوندوی هیوادونو پولاندی زینی هم لیکدی. دوی د تاجکستان او ازبکستان پولاندی زینی راکتی هم لیکدی. خو القاعده شبکه په افغانستان که خوندی پناه ځای لري. طالبان د دې شبکې د ځپلو لپاره کوم کار نه کوي، ځکه القاعده شبکه د افغانستان میلمنه ده. زما پند دا واقعی گواش دی چې له افغانستان سرچینه اخلي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د تیر کال په دسمبر میاشت کې د جنرال فرانک مکینزی په حواله چې هغه وخت د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وو راپور ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د غړو شمیر زیات شوی. خو د دقیق شمیر په باب یې څه نه ویلي. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور له مخې وروسته له هغې چې له بګرام هوایي اډې او پل چرخي زندان څخه په زرګونو بندیان خوشې سول، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې د غړو شمیر له 2000 څخه نږدې 4000 ته زیات سو. په دوام راغلي چې په افغانستان کې نورې ډلې هم فعال دي، لکه د پاکستاني طالبان غورځنګ یا چی چی پی، د شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي جهاد او ازبکستان اسلامي غورځنګ. د ملګرو ملتونو او امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سلاکار برنیت روبین وایي په افغانستان کې القاعده ته د پناه ورکولو له کبله د طالبانو په وړاندې کوم نړیوال اقدام ممکن نه ورته بریر شي.
The international community would be unlikely to impose
دا احتمال نشته چې نړیواله ټولنه د افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې کوم جدي اقدام وکړي، ځکه سخت اقدامات لوړاندې شوې دي.
چې په ډیپلوماټیک لحاظ د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل، د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کول او د طالبانو پر حکومت او غړو بیلابیل بندیزونه دي. خو د طالبانو عمده ډیپلوماټیک هدف اوس د شتمنیو ازادېدل، د بندیزونو لرې کېدل او په ډیپلوماټیک ډګر کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. که دوی د القاعده شبکې مشرتابه ته پناه ورکړي، دغه یو هدف به هم ترلاسه نه کړي.
آزادي رادیو.